السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د تایر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو خبري مجلې تاسو ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبري د بریا په لورې باندې ګړندې کړیم همدارنګ اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د ملي اردو د ویلیکوپټرې بیړنۍ ناسته تایید کړې راپورونه ښیي چې په بیلابیلو سیمو کې نه الوتکې غورځېدلې دي او یا هم راغورځول شوي دي. دا راپور هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
تاسو کې د مهمو خبرونو سره ټکې د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د هلمند شاروالۍ په یوه تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یوه څلور لاغې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلې چې په دې پېښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزنډزد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې ووژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچی پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسو ښکال په سپتمبر کې پیل سوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختي. تمه ده د ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي درې افغان امنیتي پرسونل د یوې هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په پیښه کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت نن ویلي چې دغه ترخی الوتکې پرون په هلمند ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې خو طالبان بیا ادعا کوي چې الوتکه یې په واشیر ولسوالۍ کې ویشتې ده. د تیرې کب میاشتې په 28مه نیټه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د یوه غیر مسؤول وسلوال قمندان علي پور وسلوالو د پوځ یوه هلیکوپټره په راکټ وویشته چې له امله یې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه کسان ووژل سول. راپورونه ښیي چې په تېر لمریز کال کې د دغه هېواد په بېلابېلو برخو کې لږ تر لږ د ملي اردو نه څرخې الوتکې غورځېدلې یا هم راغورځول سوي دي. د هلمند شاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې ووژل سو. د لشکرګاه شاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انځور به پکې حک سي. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د شاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. دغه چینایي اپلیکیشن له دې کبله په پاکستان کې منع سوی و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. په پېښور کې یوې محکمې نن د دغه ممنوعیت د لیرې کېدو اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته یې سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نه خپرېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاډ ورکړی چې مطالب به فلتر کوي. سره له دې چې ټاک په ټوله نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونې هم په ډېرې دودي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تېر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پاوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. د روسیې د زندانونو چارواکو نن په زندان کې د اپوزیسیون له مشر الکسی ناوالنی سره د ناسم چلند اداوی رد کړې. تر دې ورځ دمخه د فساد ضد کمپاینر او د کرملین دغه منتقد په زندان کې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. 44 کلن ناوالنی د جدي ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدماتو د نشتون او هم په دې اړه شکایت کړی چې د زندان ساتونکي په پرله پسې ډول د خوب ته نه پرېږدي. ناوالنی په جنوري میاشت کې وروسته لاغه چې تازه له جرمني څخه د درملنې وروسته مسکو ته ورسېد، د روسیې پولیسو ونیو او بندې یې کړ. دوی په یوې زهري مادې مسموم کړی سوی و چې لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو د روسیې حکومت په دې قضیه کې ښکېل وباله او انتقادونه یې وکړل، خو مسکو دا اداوې رد کړې. ناوالنی تېره اونۍ شکایت کړی چې د پښو او ملا له درده سخت کړیږي، خو د زندان ډاکتران له ایبوپروفین پرته بل درمل نه ورکوي. د زندانونو چارواکي بیا وایي چې ناوالنی ته د هغه د اوسنۍ روغتیایي وضعیت په پام سره ټول اړین امکانات برابر شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړې. په همدې هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز قطر ته تللي څو د افغان دولت له ټیم او طالبانو سره خبرې وکړې. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې نن په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون په دې اړه وایي
تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت یې همدا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
د لښکرګاه ښاروالي په یو تازه پریکړه کې د دې ښار یوه څلور لارې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومولې ده.
یو مایک شکل لري په ډیزاین کې د ازادي راډیو لوګو هلته ځای پر ځای شوی ده، او دوه طرفه نور ته په حقیقي په شکل په یو خښته کې د الیاس دایی تصویرونه حقیقي کوو.
په دې هم راپور درته خبرو چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړي. بیا هم خراغلې رازو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړي چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللې ده. یوناما په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د راتلونکي غونډې په اړه هم له بېلابېلو لورو سره وګوري. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې راتلونکي غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ته افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ له غوښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرمن لاینز دویم سفر دی. یوناما د میرمن لاینز د سفر په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي هغه بل افغان مرکچي پلاوي طالبانو له قطري او ترکي چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سربیره به د سولې روان بهیر د ګړندي کولو په اړه ورسره خبرې وکړي. میرمن لاینز داسې مهال دوهې ته ځي چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تېره شپه یې له افغان مرکچي او طالب پلاویو سره کتلي. دواړو لوریو ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبرې شوې. د دې خبرو یوه بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده، کومه چې ویل کېږي راتلونکي اونۍ به وشي، خو د غونډې د کره نیټې په اړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي، خو افغان حکومت په دې برخه کې غلی دی. ولې طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کره نیټه معلومه نه ده، خو هغه څه چې مهم دي د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغېز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولې د موخو په اړه یې ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استانبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیې او نورې غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندي کېدو لپاره ښه فرصت دی او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای شي.
خو د استانبول له غونډې مخکې دواړه لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپلو نږدې وزره هغو بندیانو د ازادۍ غوښتنه کړې چې د افغان حکومت به بندخونو کې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښایي د نورو بندیانو خوشې کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشې شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشې سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه کړي د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15,500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بنده آزاد کړي چې ګنې د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. په دوی کې 450 هغه بندیان هم شامل وو چې د لویو بریدونو په کولو، وژنو، قاچاق او نورو له کبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اوربن
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په هلمند کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په خبره په دې بیړنۍ ناسته کې دوه پولیس او د ملي اردو یو منصوب وژل شوی. اخوا طالبانو بیا ادعا کړې چې تیر شپه د هلمند ولایت په واشیر کې یو بلک هاک هلیکوپټر نسکوره کړې ده. د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه د ملي اردو نه الوتکې غورځېدلې یا هم راغورځول شوې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په هلمند کې د افغانستان د ملي اردو د یو بلک هاک هلیکوپټر د نسکرېدو په اړه ضدې او نقیضې څرګندونې. طالبان دعوه کوي چې هلیکوپټر دوی ویشتی، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې بیړنۍ ناسته یې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان وویل چې دغه هلیکوپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. همداشان د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي د پیښې څېړنه کوي. طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو قصد درلود چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د هوایی بمبار په هدف سیمې ته راغلی دغه بلک هاک هلیکوپټر د طالبانو له لوري ویشتل سوی. دا په نږدې تېره یوه میاشت کې د افغان هوایي ځواکونو دوهم هلیکوپټر دی چې راغورځول کیږي. د تیر کمیاشتې پاتې ویشتمه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان علیپور وسلوالو د پوز الوتکه پر راکټ وویشته چې له امله یې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه کسان ووژل سول. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په تېر یو کال کې د نسکرو سویو هلیکوپترو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په تېر 1409 نوي لمریز کال کې د افغانستان د ملي اردو 9 هلیکوپترې غورځېدلې یا هم مخالف وسلوالو رانسکورې کړي دي. په ټولو رالوېدلو هلیکوپترو کې لږ تر لږه شل کسان وژل سوي او یولس نور ټپیان سوي دي. د پوځي چارو ډیری کارپوهان وایي ډیری هلیکوپتر د راکټونو په وسیله رانسکورې سوي، خو دولت یې لامل فنی ستونزې اعلانوي. د هوایي ځواکونو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل کسه هم تایید سوي اسناد او مدارک په لاس کې نه لري، خو ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې وسلوالو مخالفانو د هلیکوپترو د رانسکورولو لپاره له روسیې او ایران سخت راکټونو نه استفاده کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او غوث ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن په ګډون امریکایي قومندانانو روسیه طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورنه کړې وه، او د افغان ځواکونو په څو عملیاتو کې چې د طالبانو په پټنځایونو سوي ایرانۍ وسلې ترلاسه سوي، خو ایران او روسیه دواړو دا ډول ادعا به رد کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن په ننګرهار کې یو خزینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. په همدې تړاو د ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښت عاجز دي، نو ځکه هم په دغه ولایت کې مخکښې ښځینه فعالانې ورځ تر بلې زیاتې هدف ګرځول کیږي. اغلی یون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړیو لخوا ناامن شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. له اغلی یون سره مې خبرې کړي او لومړی مې پوښتنه کړې چې ولې او څوک د ننګرهار مخکخه خزی هدف ګرځوي.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي، چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدان شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور که پنځه دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې پنځه دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډېره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې، نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابیږي او هغوی هغه خپل کسان اوري صرف د پیسو ټولولو دپاره او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضع کېږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کومه چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکړه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدایتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې لګولي غواړي چې ننګرهار امن شي.
ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خراب کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړي کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګم دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اغلی آریان یون و چې ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجز پاتې دي، نو ځکه هم هلته ښځینه فعالان او مخکښ خلک هدف ګرځول کیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سازمان په یو نوي راپور کې طالبان د ژورنالیستانو په وړاندې روان تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په عینیال کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د 2000 میلادي کال راهیسې ژورنالیستانو ته پیښو ګواښونو یو نوی بڼه خپل کړې ده. اجمل اند په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول احتمالي هوکړه کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د راتلونکي په اړه اندېښنې موجود دي. د دې سازمان یو لوړ پوړی مشر پاتریشیا ګاسمن د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي داسې مهال چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه د دې هیواد په راتلونکي کې د بیان د ازادۍ د ساتلو په اړه بحث کوي، د ګواښونو وژنو څپه په دې خطرناکو شیبو کې افغان رسنیو ته ویرونکی پیغام استوي. هغه زیاته کړې چې طالبانو د ګواښونو او تاوتریخوالي لارې د خپلو منتقدانو په غلي کولو افغانستان کې د یوې پرانیستې ټولنې لپاره پښتو هیلو سویرې غوړولې. له هغه وخته چې د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې، افغانستان د تاوتریخوالي او هدفي بریدونو د زیاتېدو شاهد دی. په دې بریدونو کې تر ډېره خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، ښځینه فعالانې، دینی عالمان او دولتي کارکوونکي په نښه کېږي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د جنډر د برخې مسؤلې وحیدې فیضي ازادي راډیو ته وویل له 2000 میلادي کال راهیسې ژورنالیستانو ته د پیښو ګواښونو بڼه بدلون کړي.
د ریسال مو متاسفانه نه تنها خبرنګارا بلکې ته خانمالي خبرنګارا مازه هم
په دې کال کې نه یوازې خبريالان بلکې د خبريالانو پر کورنۍ یو بریدونه وسول چې د اندېښنې وړ دي. خو تر دې بده داده چې په خوا یوازې خبريالان لګوښتر مخ وو، اوس که یوازې د یوې رسنۍ کارکونکو هم وی لګوښتر مخ دي. تاسو شاهد یې چې په ننګرهار کې د یو خصوصي تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارکونکو او ژوند
نو مولي زیاته کړه چې په 2000 کال کې افغانستان کې څو تنه خبريالان وژل شول چې د دې هیواد د خبريالانو لپاره بدترین کال و. د 2000 کال د نومبر په 12 نیټه هلمند کې د ازادي راډیو خبريال محمد الی استایی په یو برید کې وژل شو. تر الی استایی مخکې په کابل کې په یو چاودنه کې د تلونی وسپخانه خبريال یما سیاوش وژل شو. ورپسې په پرله پسې نورو پیښو کې هم په کابل، ننګرهار، غزنی، غور او نور ولایتونو کې خبريالان پنه خښول. حکومتي چارواکو د غنو دی وژنو پر طالبانو اچولې، خو طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په ټول افغانستان کې د طالبانو سیمایز وسلوال او قمندانان په لفظي او لیکلو بڼو خبريالانو ته ګواښونه کوي. د دې سازمان د نننۍ اعلامیې پر بنسټ هغوی چې خبريالانو ته ګواښونه کوي د ګواښ سره مخ خبريالانو د کار لڅرنګوالي، کورنۍ او نورو شخصي معلوماتو خبر وي او د همدي معلوماتو په استفاده یې ګواښوي او هغوی اړ کوي چې یا خپل ریپورټونه خپل سانسور کړي او یا خپل دنده پرېږدي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي دا نه مني چې دوی دې خبريالانو ته غواخ کړي. دوی وایي له خبريالانو ایوازي غواړي چې اسلامي ارزښتونو ته پام او درناوی وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې په افغانستان کې د خبريالانو، د هغوی د کورنۍ او خزینه خبريالانو په وړاندې غواخونه پای ته ورسي او د هغوی خوندیتوب دی یقیني کړي. د سازمان همدارنګ له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې لخکیلو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر مشرتابه څرګند فشار راوړي څو د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د دې سازمان غوښتنه ومني او د خپل کو رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب لپاره لخپل اړخه اقدامات وکړي. تیر کال په افغانستان کې د وژل شوی خبريالانو له ډلې یو هم د ازادي راډیو خبريال الیاس دایو و چې په هلمند کې په یو هدفي بمی چاودنه کې او وژل شو. اوس د لخکرګا ښاروالي په یو تازه پریکړه کې د دې ښار یو څلورلارې د الیاس دایی په نوم نومولې ده. د لخکرګا ښاروال وایي په دې څلورلارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس دایی انځور به پرې حک شي. د افغانستان د خبريالانو ټولنه بیا د دغه کار هرکلی کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې یو څلورلارې د ازادي راډیو د پخواني خبريال الیاس دایی په نوم نومول شوی. ها خبريال چې تیر کال د لړم په 22 مو وژل شو. د لخرګه خاروال اسمت الله سمدی وای په دې څلور لار کې یو منار جوړوي چې د الیاس دای انزور و پر حق او ترخوا به د ازادي رادیو لوګو هم ورسره جوړ شي. خغلی سمدین ازادي رادیو ته وویل دا څلور لارې د الیاس دای د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه په نوم نومول شوی. د زیاتوی دا څلور لارې د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. د لخکرګاه د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوي او ژر به رغنیز کارونه هم پیل شي چې له شپږ تر اوو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند د خبریالانو ټولنې مسؤول زین الله ستانکزی د خاروالي له دې پرېکړې هرکلی کوي. خغلی ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل د الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې نومول او د ښو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبریالانو ته درناوی دی.
الیاس دایی د هیواد په کچه بیا په ځانګړې توګه په هلمند کې یو مطرح خبریال و مسلکي خبریال و د خلکو له منځ نه و. نو یو ښه اقدام دی، دایی یاد به په تل پاتې وي، دایی په نوم به دا یادیږي او خلک به دعای ورته کوي، دایی به د خلکو نه هیرېږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نږدې څلور نیمې میاشتې وړاندې د 1309 لمریز کال د لړم په 22مه د ماین په یوه چاودنه کې چې په موټر پسې نښلول شوی و ووژل شو. د الیاس دایی وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ غبرګونونه درلودل او دا پیښه د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولی او د ازادي رادیو د خبري مجله اوري. د هانګ کانګ یوې محکمې د ډیموکراسۍ پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې وه او په برخې پکې اخیستې وه. دا د ډیموکراسۍ د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروستی مورد دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 20 کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسۍ په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویلې چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولیزې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکنګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحد ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکنګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگتن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نوره نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې خبری مجله مو واورید. وروستی پروګرام آرش همایون وړاندې کوي.